د مازیګر شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونو د نن ورځې د ورسېو خبري مجلو په سر کې د لومړنۍ خبرونې ته زه رضوان مراد ستاسې هرکلی کوم. په دې نیم ساعت کې د افغانستان د ورسېو امنیتي پیښو، سیاسي تحولاتو او د غراس په سیمه کې د روان وضعیت په اړه تازه رپورټونه اوریدلای شئ. د ازادي راډیو خبرونې د افغانستان په 50 سترو خارونو کې د اف ام په 0.5 څپه په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په صفا ډول ووري. د خبری مجله د نن ورځې په مهمو خبرونو پیلو.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون یو شمیر کاندیدانو ته خبرداری ورکړی دی. پر جنوبي وزیرستان بې پیلوټ الوتکې ډزې کړې دي او په کویت کې د القاعده شبکې یو برید شنډ شوی دی. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د کاندیدانو لخوا د سرغړاونې د دوام په صورت کې به د هغوی نومونه د کاندیدانو له لست څخه لرې کړي. په افغانستان کې د دې کمیسیون وغړي فهیم حکیم نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتي مبارزو له پیله تر اوسه 370 شکایتونه دوی ثبت کړي او یو شمیر کاندیدان یې د همدغو شکایتونو له امله نقدي جریمه کړي هم دي. فهیم حکیم څرګنده کړه په هغو سیمو کې چې د دوی له کارکوونکو شکایتونه شوي هغوی هم له وظیفو لرې کړي دي. د حامد کرزي د انتخاباتي دفتر مسؤلان وایي چې نن د کابل په ښار کې سلګونو ځوانانو په راتلونکو انتخاباتو کې له ښاغلي کرزي څخه ملاتړ وکړ. د حامد کرزي د انتخاباتي دفتر د هم آهنګۍ مسؤل شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل سلګونو ځوانانو د کابل ښار په بګرامیو ولسوالۍ نوي کارتې، ارزان قیمت، پولي چرخي او ځینو نورو سیمو کې ژمنه وکړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې به ښاغلي کرزي ته رایه ورکړي. ښاغلي مسعود وویل ګڼ شمېر ځوانانو چې د افغانستان ملي بیرغ یې لېږداوه او اتڼونه یې کول په راتلونکو انتخاباتو کې حامد کرزي د ولسمشۍ لپاره مناسب کس وباله. بل لور ته د افغانستان ولسمشر نن له ځوانانو وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې پراخه برخه واخلي او خپل مشر په خپله انتخاب کړي. ښاغلي کرزي د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل د افغانستان ځوانان باید زیار وباسي څو خپل هیواد ودان کړي، له نړیوالو سره په هره برخه کې سیالي وکړي او د سرو زرو مډالونه راوړي. جمهور رئیس کرزي ځوانانو ته په وینا کې وویل خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او له نشه یي توکو څخه دې ځانونه وساتي. په عین حال کې یو شمېر ځوانان وایي چې کارونه نه لري، د زده کړې زمینه ورته نه ده مساعده او له همدې امله ډېر شمېر ځوانان یا نشه یي توکو ته مخه کوي او یا هم د دولت د وسلوالو مخالفانو له لیکو سره یوځای کیږي. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د مځکې پر ملکیت دوه ډلو نښته کړې ده چې شپږ تنه پکې زخمیان شوي دي. له شخړې وروسته یوې ډلې نن د جلال آباد خوږیانیو لاره دوه ساعته وتړله او مظاهره یې وکړه. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی وای وویل له دواړو لوریو یو شمېر کسان توقیف شوي دي او د پیښې تحقیقات روان دي. عیني شاهدانو په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دولتي مځکو پر سر شوې ده او دواړه لوري د دې مځکې د ملکیت دعوه کوي. په کندهار ولایت کې نن د ماین په دوو چاودنو کې یو شمېر ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د کندهار ولایت سیمه ییز چارواکو ازادي راډیو ته وویل دا چاودنې هغه مهال وشوې چې د میوند او ډنډ په ولسوالیو کې دوه موټر چې ملکیان پکې سپاره وو په ځای پر ځای شویو ماینونو والوتل. عیني شاهدانو ویلي دي چې د میوند په ولسوالۍ کې د دوو ښځو په ګډون لس تنه وژل شوي دي. د کندهار ولایت د امنیت عامر څرګنده کړې چې د ډنډ په ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې 15 تنه ټپیان شوي دي. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د پاکستان امنیتي مسؤلان وایي نن د پاکستان پر شمال لویدیځې سیمې یو توغندی لګېدلی دی چې باور کېږي یوې امریکایي بې پیلوټ الوتکې به ویشتی وي. د امنیتي مسؤلانو په وینا دې توغندي لږ تر لږه اته مشکوک وسلوال وشلی دي. پاکستاني چارواکي وایي توغندی پر جنوبي وزیرستان د افغانستان سرحد ته نږدې لګېدلی دی، پر هغه ځای چې د پاکستاني طالبانو د مشر بیت الله مسعود غشتلی مرکز دی. پاکستان یو امریکایي چارواکي په دې باور دي چې بیت الله مسعود تېره اونۍ د توغندیو په برید کې ووژل شو، خو تر اوسه نه امریکایي او نه هم پاکستاني مسؤلانو رسمن د هغه د مړینې خبره تایید کړې ده. د بیت الله مسعود ملګرو په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې یو شمېر خونړۍ حملې وکړې. د کویت د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د امریکایي عسکرو پر یوې اډې د برید پلان شنډ کړی دی. په بیان کې څرګنده شوې ده چې د دې برید د ترسره کېدو په تور د حمله کوونکي ډلې شپږ واړه کسان نیول شوي دي او دوی اعتراف کړی دی چې په کویت کې د عارف جان پر کمپ او هلته د امریکا پر نور مربوطو تاسیساتو حمله کوله. د کویت د کورنیو چارو د وزارت په وینا دغه برید کوونکي له القاعده شبکې سره په ارتباط کې وو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داوودغلو عراق ته رسیدلی دی. ټاکل کیږي چې دی به هلته د یو ورځني سفر پر مهال د سوداګرۍ او امنیت په اړه له عراقي چارواکو سره خبرې وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد عراق ته یو لړ وړاندیزونه تیار کړي دي چې په ځانګړې توګه د انرژۍ، ترانسپورت او سوداګرۍ په برخو کې دي. د ایران د اپوزیسیون د ډلې د مشر میر حسین موسوی یو نږدې ملاتړي علیرضا بهشتي وویل د جون د ولسمشرۍ له انتخاباتو راوروسته په مظاهرو کې نه شپېته تنه وژل شوي دي. د ایران حکومتي چارواکو د انتخاباتو د نتایجو په اعتراض کې د وژل شویو کسانو شمېر دېرش تنه یاد کړی دی او د ناکراریو په تور تر سلو ډېر کسان په دغه هیواد کې بندیان شوي دي. د روسیې ولسمشر دیمیتر میدفیدف د اوکراین په مشرتابه سخت انتقاد کړی دی او تورن کړی دی چې د روسیې پر ضد دی او غواړي چې له ماسکو سره اړیکې خراب کړي. په یوه پرانیستي لیک کې د اوکراین ولسمشر ویکتور یوشچینکو ته میدفیدف ویلي دي چې کیف ته به د نوي سفیر لیږل تر هغو وځنډوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ښه سوي نه وي. میدفیدف د یوکراین مشران ملامته کړي دي چې له روسیې سره د اقتصادي روابطو د ګډوډولو هڅې کوي او غواړي چې اروپا ته د ګازو د غځېدلې پایپلاین په برخه کې ستونزې پیدا کړي. د روسیې ولسمشر همداراز ویلي دي چې اوکراین له ګرجستان سره د ګرجستان په بیلتون غوښتونکې سیمې جنوبي اوسیتیا کې په جنایتونو کې لاس لري. د میانمار یوې محکمې د دغه هیواد دیموکراسۍ پلوه مشره اونګ سین سو چې د سوچي چې د امنیت په برخه کې له قانون څخه په سرغړونې مجرم وپیژنده او په خپل کور کې یې نظر بنده کړه. دا وروسته تر دې د نظر بندۍ د قانون پر نقص کولو ملامته شوه چې د مې په میاشت کې د په خپل کور کې نظر بنده شوه او هغه مهال یو امریکایی چې دې بلنه نه و ورکړې د اوبو له لارې د دې کور ته په لامبو ورغی. محکمې په اوله کې د سولې د جایزې وړونکې څلور شپېته کلنه اونګ سین سوچی په درې کاله بند او سخت کار محکومه کړه، خو د میانمار د پوځي رژیم مشر د دې سزا لږه کړه. اروپایي ټولنې د محکمې حکم خندلې دی او د اونګ سین سی چی د خوشی کولو غوښتنه یې کړې ده. اوس هم ستاسو په اقتصادي او سپورتي خبرونو تر اړه
د افغانستان حکومت د صنعتي پارکونو د پراختیا د ستراتیژۍ طرحه تایید کړې او تمه کیږي چې دا ستراتیژي عملی شي. د باختر دولتي خبري آژانس خبر ورکړی چې په دې طرحه تیر ورځ د وزیرانو په شورا کې بحث شوی. د دې طرحې له مخې به د صنعتي پارکونو د پراختیا یوه اداره جوړیږي چې وظیفه به د تولیدي شرکتونو لپاره په بیلابیلو برخو کې د صنعتي پارکونو تنظیم او سمون وي. د مالیه وزارت ویلي دي چې د روان کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د عوایدو اندازه په بې ساري توګه زیاته شوې ده. د مالیه وزارت ویان عزیز شمس د روس خبري آژانس ته ویلي چې د روان کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د ګمرکونو عواید څه باندې 2 میلیارد افغانۍ ته رسیږي چې دا اندازه د هیواد د ټول عوایدو په سلو کې 50 جوړوي. د مالیه وزارت هیله ښودلی چې په راتلونکو میاشتو کې له دې څخه لا ډېر عواید ترلاسه شي. او دا هم سپورتی خبرونه. افغان ورزشکاران چې په بیلابیلو ورزشي سانګو کې د مسابقو لپاره تایلند ته تللي وو نن بیرته کابل ته راغلل او له توت هرکلی سره مخامخ شول. د اولمپیک د ملي کمیټې مطبوعاتي مسؤول عارف پیمان آزادې راډیو ته وویل چې افغان ورزشکارانو په دغو آسیایي لوبو کې 2 د سرو، 2 د سپینو او 8 د برونزو مډالونه وګټل. ښاغلی پیمان وویل چې مډال ګټونکو ورزشکارانو ته له 500,000 نه تر 60,000 افغانیو پورې نقدي جایزې هم ورکړی شوې. په هرات ولایت کې د لیگ په سیستم د فوټبال مسابقې چې له سمو دی راهیسې پیل شوې وي درول شوې دي. د هرات ولایت ورزشي امریت ویلي دي چې دا مسابقې د روزې د مبارکې میاشتې د نږدې کېدو له امله د 2 میاشتو لپاره وځنډې دي. په خبر کې ویل شوې چې په ترسره شوو مسابقو کې تر اوسه پورې د انصاري ټیم تر نورو ښه ځلېدلی دی.
راپورونه وایي چې افغان دولت د انتخاباتو د امنیت د ساتلو په هدف زرګونه ملشه ځواکونه استخدام کړي دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د اوږد حضور په اړه کوم مشکل نه لري، خو باید د دغو ځواکونو حضور څرنګوالی بدل شي. د ملي شورا یو شمېر غړي د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د زابل او غزنی ترمنځ د وسلوالو پر یوې ډلې باندې نړیوالو هوایي حمله کړې چې ویل کېږي د طالبانو یو مشهور قمندان او ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل شوي دي. د افغانستان د پراختیايي ستراتیژۍ په اړه نن په کابل کې بحثونه او خبرې پیل شوې. او د پاکستان په جنوبی وزیرستان باندې د ورستۍ راکټي حمله په اړه چویل کیږي لستنه پکې وشل شوی هم رپورت لرو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. خبری اژانسونه وایي چې افغان دولت د راتلونکو ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د امنیت ساتلې په هدف لسګونه زرګونه ملیشیا ځواکونه استخدام کړي دي. د دې موضوع جزئیات له احمد شیبر څخه اورو.
ویل کیږي چې د افغانستان حکومت شاوخوا له سره ملیشیا د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره مقرر کړي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د افغان چارواکي په وینا څرګندوي چې دغه ملیشیا ځواکونه به شایي په کلیو کې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي. د قومي ملیشیا او تشکیلات په دې هدف جوړ شوي دي چې په هغو ولایتونو کې چې امنیت یې ښه نه دی امنیت تامین کړي. دا تجربه په عراق کې هم مؤثره وه. هلته سونی عرب ملیشیا او د شخړو ډیره مخه ونیوله. د عامه شتمنیو او لویو لاریو د ساتنې د ادارې مشر عارف نورزی اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل د غنیبي افغان ځواکونه به په لومړي ګام کې د افغانستان په یو ویشت ولایتونو کې د انتخاباتو امنیت تامین کړي څو د انتخاباتي حوزو امنیت تامین شي او خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي. د ښاغلي نورزی په وینا دا کسان به د هغو حوزو امنیت تامین کړي چې هلته د پولیسو او نورو امنیتي ارګانونو کمبود دی. د افغانستان د کورونی او چارو د وزارت ویان زمری بشری وویل دغه نوی ځواکونو ته به حکومت وسلې نه ورکوي او یونیفارم به هم نه ورکوي، خو دوی به وسلې لري او په هغو سیمو کې به چچوند کوي. له پولیسو او عسکرو سره به د امنیت په تامینولو کې مرسته کوي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې په عراق کې د سنی عرب سیمه ییزو ملیشو د امنیت په تامینولو کې شمرسته وکړه، خو له دغو وسلوالو سره په عراق کې فرقه یي شخړې هم زیاتې شوې. د عارف نورزی په وینا نویو ملیشو ته د میاشتې $160 معاش ټاکل شوی دی. په افغانستان کې تر 30,000 ډیر د ناټو او ائتلاف عسکر دي او تر 170,000 ډیر افغان پولیس او پوځیان دي چې د زمری په 9 به د انتخاباتو د امنیت په ساتلو کې په یو ډول مرسته کوي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې افغان حکومت به د نویو ملیشو تشکیلات تر انتخاباتو وروسته هم په خپل حال وساتي یا به یې په امنیتي قواوو کې مدغم کړي. د عارف نورزی یو ملاتړي مقبول احمد اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د نویو ملیشو د راتلونکي په اړه به وروسته لوي میاشتې پریکړه وشي.
خبری مجله اوري.
افغان دولت وایي د سولې د ټینګښت او د تورستانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو شتوالی مهم دی. د افغانستان د جمهور رئیس ویان د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وویل چې افغان دولت په دایمي توګه په هیواد کې د برتانوي ځواکونو مخالف نه دی، خو د دې ځواکونو د پاتې کېدو څرنګوالی باید بدل شي. په دې اړه پام وکړئ. د رپورټ ته
د افغانستان دولت د برتانیې د یو پوځي مسؤل د څرګندونو په حق لوي چې دوی په هیواد کې د برتانوي ځواکونو سره کوم مخالفت نه لري، خو په هیواد کې د هغو د پاتې کېدو په سرنګوالي کې باید بدلون راشي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان همایون حمیدزاده د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په پروګرام کې باید مثبت بدلون راشي. خاغلی حمیدزاده وویل
حکومت افغانستان مردم افغانستان علاقمند داشتن روابط
دوای د افغانستان حکومت او خلک هیلمند دي چې د انګلستان په ګډون له خپل نړیوالو دوستانو سره خې او تلپات یاړي کې ولري. خدا ډول اړیکې د دواړو خو په خو خټینګيږي. مونږ د هغوی لمالي او پوزي مرستو څخه مننه کوو. د انګلستان له دوست هیواد څخه تمه لرو چې خې اړیکې ورسره ولرو، خو د دې اړیکو بڼه باید بدل شي. برتانیا اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 2000 پوځیان لري چې ډېر د هیواد په جنوبی ولایت هلمند کې میشت دي. د افغانستان دولت په وروستیو کلونو کې په عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو د تیروتنو په نتیجه کې د ملکی خلکو وژنه سارلې او په کلکه غوښتنه کړې ده چې د بهرنیو ځواکونو فعالیتونه باید د سولې د ټینګښت او د هیواد د پراختیا لپاره وسی. پوځي او سیاسي کارپوهان هم وایي چې د افغانستان د اردو د کمیت تر بشپړېدو او تجهیزېدو پورې په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدل ضروری دي، خو تر هغې پورې چې دا کمی پوره کېږي بهرنیو ځواکونو ته پکار ده چې خپل ټول پلانونه د افغانستان د دولت له مربوطو ارګانونو سره هماهنګ کړي تر څو د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په وخت کې ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي.
لازادی رادیو نه شیبه پا شیبه د انتخاباتو پا حکل تازه خبرونه.
د انتخاباتو شکایتونو د اوریدو کمیسیون د سه‌شنبه پر خپل ولایتي کارکونکو ته د روزنی سیمینار دوهم پړاو پرانسته. د چارواکو په وینا په دې سیمینار کې به دوی خپلو کارکونکو ته وښیي چې په څه ډول سره د سرغړونو په وړاندې چلونه کړي او په څه اړه یې رپورټ ورکړي. دغه کمیسیون چارواکو د انتخاباتي مبارزو په مهال د کاندیدانو په اړه د ترلاسه شویو شکایتونو په اړه هم معلومات وړاندې کړه او ویل چې یو شمېر کاندیدان پر هغوی د لګېدلو تورونو له سپیناوي وروسته نقدي جریمه هم دي. دوی ویل چې د جرم شوو کاندیدانو لخوا د سرغړونو د دوام په صورت کې به نور جدي چلن هم ورسره وشي. نور په دې رپورټ کې اورو.
د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون خبرداري ورکړ چې د کاندیدانو لخوا د سرغړونو د دوام په صورت کې به د دوی نمونه د کاندیدانو له لیست څخه وویستل شي. د دغه کمیسیون یو غړي فهیم حکیم د سه شنبه په ورځ د دغه کمیسیون ولایتي کارکوونکو ته د انتخاباتي سرغړونو په اړه د روزنی سیمینار د دویم پړاو د پرانستلو په مهال خبرې اعلان ته وویل چې په هیواد کې د انتخاباتي مبارزو له پیل راهیسې دوی په مجموع کې 320 شکایتونه ترلاسه کړي دي. ښاغلي حکیم وویل چې دوی د ترلاسه شویو شکایتونو له سپیناوي وروسته ځینې کاندیدان نقدي جریمه کړي دي، خو که چېرې سرغړونه دوام وکړ نو دغه کمیسیون به د قانون په رڼا کې د دوی په وړاندې سخت چلند وکړي. دی وایي د مجازات او جرمانې په دې معنی نه دي کچېرې له دې وروسته هم سرغړونې دوام وکړي نو کمیسیون به ورته چلند کوي. کچېرې سرغړونې دوام وکړي نو د مجازاتو او تحریماتو سرحد ان د کاندیدانو له لیست څخه د دوی د نمونو د حسبولو پورې هم رسېدلی شي. ښاغلی حکیم وویل چې په ورسېدلو شکایتونو کې زیاتره له دولتي امکاناتو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې، له یو ځانګړي کاندید څخه د دولتي چارواکو د تړ، د کاندیدانو د غواخولو او پخپل د دغه کمیسیون د ځنو کارکونکو په اړه چې لزنو کاندیدانو سره اړیکه درلودل، هغه ول دوی د کارکونکو په اړه د شو شکایتونو لسپیناوي روسته دوی له دندو غوخه کړي او اوس دوی د کمیسیون غړي نه دي. هغه د هم ول چې دغه کمیسیون حق لري چې د سرغړونې د نویت په پام کې ساتلو سره یو کاندید تر یو لکو افغانیو پور جریمه کړي او له هغه برابر موضوع د افغانستان عدلي ادارو ته سپارل کېږي. هغه لوی سنوالۍ ته د ځنو کاندیدانو د ورپېژندلو یادونه هم وکړه، خو د هغوی هویت څرګند نه کړ او ویل
طال شش قضیه به لوی سرنوالی ارجاع شده. امیدوار هستیم که بعد از بررسی
تر اوسه پرش پک قضیه لوی سرنوالی ته ارجاع شوی دی. موږ هیله منو چې د لوی سرنوالی له سیړنو وروسته دا روښانه شي چې دا تورونه قانوني اړخ لري او که څنګه، سو وروسته بیا دوی وکولی شي د هغوی هویت څرګند کړي.
هویت از نور افشا کړه.
د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته څرګندونه په داسې حال کې کړې چې انتخاباتو ته یوازې یو نیمه اونۍ پاتې ده او د کتونکو په باور په دې لنډه موده کې د امکان نشته چې د کاندیدانو دوسیه په عدلي ادارو کې تعقیب شي. خو د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون به په دې باور دی چې دا بهیر په کاندیدانو خورا زیات اغیز لري او هغوی اړ باسي چې له سرغړونو ډډه وکړي.
لاونه تر اوو ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن به آزادي رادیو.
د افغانستان په ملي شورا کې د دوړو مجلسونو ځینې غړي وایي سره لدې چې د انتخاباتو د امنیت لپاره افغان او نړیوالو ځواکونو ګډ پوځي پلانونه طرح کړي دي، خو دوی بیا هم په دې برخه کې تشویش لري. دوی وایي د افغانستان په ځینو برخو کې اوس هم خلک نه دي توانېدلي چې د امنیتي ګواښونو له امله د نوملیکنې په پروسه کې برخه واخلي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو د امنیت او د خلکو د اندېښنې لپاره لازم تدابیر په پام کې نیولي دي. نور له کابل څخه د ازادي راډیو د خبریال پر رپورټ کې اورو.
د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لره نږدې کېدو سره جوخت په ځینو ولایتونو کې د ناامنۍ دوام د ملي شورا د استازو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. د ملي شورا د دواړو مجلسونو ځینې استازي وایي د امنیتي ارګانونو لخوا د انتخاباتو د امن لپاره سنجول سوي تدابیر کافي نه ښکاري. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم منشي عبدالخالق حسیني د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره خپل وړاندیزونه د روانې اونۍ په پیل کې له امنیتي مسؤلینو سره شریکوي.
ما کمیسیون امور داخلي دفاعي مشرانو جرګه روز شنبه آینده تصمیم دارد.
موږ په مشرانو جرګه کې د داخلي دفاعي کمیسیون استازي را روانه شنبه له امنیتي چارواکو سره خبرې کوو. د کورنیو چارو او دفاع وزیران دغه راز د ملي امنیت رئیس ګډ کمیسیون ته را بولو او د روانو انتخاباتو د امنیتي مسایلو په اړه ورسره خبرې کوو. هله د دغه درې ارګانونو وکړای سي په تفاهم سره امنیتي مسایل حل کړي.
دغه راز د ولسي جرګې ځینې استازي هم وایي هغه امنیتي پلان چې د انتخاباتو لپاره سنجول شوی باید په بیړه عملي سي چې وکړای سي د انتخاباتو په پروسه کې د خنډ او ګواښونو مخنیوي وکړي. د افغانستان د ملي شورا ځینې استازي وایي په ځینې لیرې پرتو ولسوالیو کې امنیتي ستونزو په انتخاباتو کې د زیاتو خلکو د ګډون مخه نیولې ده. په ولسي جرګه کې د هلمند استازي نعمت الله غفاري وایي په دې ولایت کې شایي د ناامنۍ له کبله زیات خلک په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي.
فعلا متاسفانه ناامنیها در ولایت هلمند مثل همیشه ادامه داره.
همدا اوس له بده مرغه په هلمند کې ناامني دغسې روانه ده. د هلمند زیات خلک په انتخاباتو کې ګډون نشي کولای. شاید د لشکرګاه او ګرشک ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي چې په ښاري سیمو کې ژوند کوي په انتخاباتو کې ګډون وکړای سي. په اکثرو سیمو کې به انتخابات ونه سي. خلک جرات نه لري چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
تر دې مخکې افغان او نړیوالو امنیتي چارواکو ویلي وو چې د انتخاباتو د امن لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي او عملي چارې هم پیل سوي. د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو ویلي دي چې د نړیوالو ځواکونو په مرسته یې په ځینو جنوبي ولایتونو کې پوځي عملیات پیل کړي او یو هدف یې دا دی چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون زمینه برابره سي. په همدې حال کې د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي ویلي دي که چیرې ډاډمن امن ټینګ نه سي، شاید د جنوبي ولایتونو په لسو ولسوالیو کې انتخابات ونه سي.
www.azadiradio.com
تاسو له ازادي رادیو خبری مجله اوري. افغان امنیتي مقامات د زابل او غزنی ترمنځ د طالبانو پر یوې ډلې نړیوالو ځواکونو هوایي برید کړی دی او د یو قومندان په شمول یې 12 وسلوال طالبان وژلي دي. طالبان دا ادعا نه مني او وایي چې په غزنی کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. بل لور ته لسګونه هغه پولیس چې مسلکي زده کړې او پوځي روزنه بشپړه کړه په هلمند کې ځای پر ځای شوي دي. په عین حال کې په هلمند کې امنیتي چارواکو ویل چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 100 تنه وسلوال طالبان وژلي دي. نور له هلمند د ازادي رادیو د خبر ریپورت کورو.
د هلمند ولایت د امنیت کمانډانۍ د پولیسو د جنگي مهارتونو د زده کړې په بهیر کې د دوشنبه په ورځ 15 اویا تنه نوي روزل سوي پولیس له ښوونیز بهیر نه فارغ شو او د امنیت د ټینګښت په موخه دی ولایت ته ورسېدل. د خبره د کورنۍ چارو د وزارت د پولیسو د تعلیم او تربیه عمومي رئیس پاسوال ګل نبی احمدزی رسنوي ته وکړه. احمدزی چې په همدې موخه له کابل نه هلمند ته راغلی و، هغه نو فارغ شو پولیسو ته چې د امنیت کمانډانۍ په تالار کې ولاړ و د وینا پر مهال وویل، تر ټولو ستر امتحان ستاسو په مخ کې د ولسمشری ټاکنې دي او د ټاکنو د ټولو محلونو ټینګه ساتنه باید وکړي.
تاسو د ملي پولیس په حیث د وطن د امنیت تامین په خاطر په هلمند کې په خصوص د انتخاباتو پر مخ بیولو په خاطر خپل خلکو د رایو د حق استعمال په خاطر سم مکلفیت او وظیفې لري. معلومه ده چې اول به د ملي پولیس په حیث په خپله بې طرفه فعال او ورور بیا هم دی خو امتحان سره مخامخ یو او دغه انتخابات عادي خبره نه ده. دا زموږ په وطن کې یو سیاسي لوی دستاورد ده چې تر موږ له خیر دغه انتخابات تر سره کوو.
د کورنۍ چارو وزارت د ښوونې او روزنې مسؤل وویل، پولیس به د ټاکنو پر مهال پوره بې طرفه وي او زمينه به برابر کړي چې خلک تر مرکزونو لاړ شي او رایه د خپل خوښې کاندې ته ورکړي. د یو بل خبر لمخې د هلمند امنیت کمانډانۍ د پولیسو لوري څلور تنه وسلوال طالبان د دې ولایت په ګریش کولسوالۍ او د مرکز لشکرګاه په مربوطاتو کې نیول شوي دي. د هلمند امنیت کمانډان سمنوال اسدالله شیرزاد وویل، د دې طالبانو سره مخابره کلاشینکوفونه او یو شمېر توپنچې هم نیولې دي. د هلمند امنیت کمانډان زیاته کړه، نور روزل سوي پولیس چې شمیر زرګونه کېږي چمتو دي چې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د ټاکنو په ورځ د خلکو فزیکي امنیت ټینګ کړي. خو دا خبره په داسې حال کې کېږي چې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره یوازې 9 ورځې پاتې دي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د ازادي رادیو د سپورت د ځنګړې پروګرام د دوشنبه پر ورځ د ماسپخین په دوانیمو او د سه شنبه پر ورځ لګرمې نمخ کې په لسنیو بجو خبريږي. د افغانستان د ملي پراختیا د ستراتیژي کانفرنس د سه شنبه پر ورځ په کابل کې پرانستل شو. په دې کانفرنس کې د کابینې یو شمېر غړو او د بهرنۍ مرستندوی موسسو او د ملګرو ملتونو د سازمان استازیو ګډون کړو. د کانفرنس هدف دا و چې د هیواد ملي پراختیا ستراتیژي په یو کال کې تر کومه ځایه پلي شوې ده، کوم ستونزې په مخ کې پرتې وي او د ښه تطبیق لپاره باید کوم لارې غوره شي. تفصیل د همکار پر رپورت کې.
د افغانستان د دولت لوړپوړو چارواکو له نړیوالې ټولنې او د بهرنیو مرستندوی موسسو له یو شمېر استازو سره د هیواد د ملي پراختیا ستراتیژي پر تطبیق نوي بحثونه پیل کړل. د افغانستان د ملي پراختیا 15 کلن ستراتیژي تیر کال جوړه او نړیوالې ټولنې په خپل مالی او تخنیکی مرستو د پلي کېدو ژمنه کړې ده. د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال وویل چې د جوړ شوې غونډې هدف دا دی چې په یوه کال کې دغه ستراتیژي تر کومه ځایه پلی شوې او راتلونکو څلورو کلونو ته یې کومې لارې غوره شي چې په ښه توګه عملي شي. ښاغلي زاخیلوال، په تېر یوه کال کې د دغه ستراتیژۍ ځینې پلی شوې برخې او لاسته راوړنې داسې بیان کړې.
As a development framework, the ANDS may not be perfect.
د یو پرمختللي کاري چوکاټ له نظره ممکن دا ستراتیژي مکمله نه وي، خو بیا هم د حکومت د ټولو برخو او زرګونو خلکو استازیتوب کوي. په دې ستراتیژۍ کې د هیواد د 34 ولایتونو پرمختیایي پروګرامونه په پام کې نیول سوي دي. هیله ده چې د تیر یوه کال لاسته راوړنې تجربه کړو او راتلونکي پلان ته ښه تدابیر ولرو او نړیواله ټولنه پکې هم له دې زیاته برخه واخلي.
د افغانستان د ملي پراختیا 15 کلنه ستراتیژي تیر کال د اپریل په میاشت کې جوړه او د افغانستان په حق له د پاریس په کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې د تایید وړ وګرځېده. په کانفرنس کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي کای آی ډی په یوه کال کې د هیواد د ملي پراختیایي ستراتیژۍ پرمختګونه وستایل او هیله څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې خپلې مرستې نورې هم زیاتې کړي. خاغلی کای آی ډی وویل:
First of all, let me congratulate you with the annual report on the NDS. It
shows غونم تاسو ته د افغانستان د ملي پراختیا د ستراتیژي د لاسته راوړنو مبارکي ووایم. دغه کانفرنس په دې حال کې جوړیږي چې په دې هیواد کې انتخابات ته لږ ورځې پاتې دي. له نړیوال ټولنې هیله ده چې د افغانستان له نوي حکومت سره نورې مرستې هم وکړي او د پرمختګونو په لار کې تر شا ودرېږي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې د دې ستراتیژۍ لومړۍ برخه د هیواد د بیارغونې په مختلفو برخو کې د پلي کېدو په حال کې ده، خو د نورو سکتورونو په نسبت د ملي اردو او ملي پولیسو د کمیت د پوره کېدو او تجهیزېدو په برخه کې زیاته پلی شوې ده. په دې هکله بیا کارپوهان وایي چې دا ستراتیژي تر ډېره حده د دولت له ارګانونو او د خلکو د غوښتنو او اړتیاو سره په بشپړه توګه هماهنګه نه ده او اکثره بهرنۍ مرستندوی مؤسسې خپلې پیسې د دوی د خوښې پر پروژو لګوي. د افغانستان دولت هم له نړیوالې ټولنې او بهرنیو مرستندوی مؤسسو څخه غواړي چې دا مرستې دې په مستقیمه توګه له افغان دولت سره وشي.
خبری مجله اوري.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم د پاکستان د حالاتو رپورټ. راپورونه وایي چې د پاکستان پر قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان باندې بیا راکټي حمله شوې ده چې ګمان کېږي د امریکا بې پیلوټه الوتکې به کړې وي. په دې تازه حمله کې لږ تر لږه د 100 کسانو د وشل کېدو رپورټونه خپاره شوي دي. بل لور ته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې د پاکستاني طالبانو مشر بیت الله محسود 13 اونۍ په یو راکټي حمله کې وشل شوی دی. له پېښور د ازادي راډیو خبریال په دې اړه رپورټ لري.
د میزایلو د یوې حملې په ترڅ کې چې په غالب ګمان امریکایي بې هواباز الوتکو به کړې وي، د جنوبي وزیرستان په لدا سیمه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. د پاکستان استخباراتي مامورینو تایید کړی ده چې حمله د امریکایي الوتکو لخوا ترسره شوې ده او پاکستاني طالبان یې په نښه کړي دي. پاکستاني مامورین وایي لدا د مسعودو قبایلو تر کنټرول لاندې سیمه ګڼل کېږي، چیرته چې د طالبانو نفوذ د نورو قبایلي سیمو په پرتله زیات ښودل کېږي. د جنوبي وزیرستان د مکین په نرګوشه سیمه کې د تېرې چهارشنبې په شپه هم امریکایي الوتکو بمباري کړې وه چې ورکې د بیت الله مسعود او د هغه د میرمنې د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. د پاکستان استخباراتي مامورین وایي سملاوار د دې خبرې سپیناوی نشي کېده چې د حملې په ترڅ کې د القاعده یا طالبانو کوم مهم مشر هم په نښه شوی کنه، خو دا جوته ده چې په نښه شوی ځای د طالبانو د روزنې یو مرکز او مهمو طالب قمندانانو په دې مرکز کې استوګنه لرله. بل پلو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د ملي پارلمان په وړاندې خبریالانو ته وویل مونږ کافي شواهد په لاس کې لرو چې د بیت الله مسعود وژل کېدل جوتوي. رحمان ملک وویل هغه ډاکټر چې د بیت الله مسعود درملنه کوله هم تاییدوي چې بیت الله مسعود وژل شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر یو وار بیا خپله خبره تکرار کړه چې د بیت الله مسعود د مرستیالانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې حکیم الله مسعود وژل شوی او ولی رحمان سخت ژوبل شوی دی. رحمان ملک وایي د بیت الله د مرستیالانو ترمنځ شخړه په دې خبره شوې وه چې څوک به د هغه ځای ونیسي. خو د یادولو دا چې د طالبانو د لیک کې نه یو کس چې ځان یې د حکیم الله مسعود په نوم معرفي کولو د پاکستان د رسنیو سره تماس نیول او د رحمان ملک ادعاوې یې غلطې بللې دي. د حکیم الله په نوم غږیدونکی دغه کس په آډیو پیغام کې وایي زه بیت الله او ولی رحمان درې واړه ژوندي یو، رحمان ملک هسې یوه ډرامه جوړه کړې ده. د پاکستان پلټونکو ادارې اوس د دې خبرې څېړنه کوي چې دا غږ رښتیا هم د حکیم الله مسعود دی او کنه. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا چې د امریکایي بې هواباز الوتکو د بمبارۍ په ترڅ کې د بیت الله مسعود په ګډون د ګڼو قمندانانو د نښه کېدو خبرونه وخت په وخت ورکړل شوی، نو اټکل کیږي چې په افغانستان کې میش د امریکا ځواکونه به خپلو حملو ته بیا هم ادامه ورکړي.
لا ازادي رادیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه.
د ازادي رادیو د خبرونو د نن ورځې ورسته خبری مجله درته زما همکار جاوید نیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما رضوان مراد. با سلام و